په پیښور کې د ګرمۍ یو بجه شوې ده. د مشال ریډیو د ایوی بلې ګړۍ په خپرونه کې زه احمد الله درته هرکلی وایم. په روانه یو ساعته خپرونه کې به د راپورونو ترڅنګ 19 پروګرام د مشال مرکه هم واوري، خو د هر څه نه اول د دې سات خبرونه چې مجید بابر یې درته وړاندې کوي.
اتحاد یو وار بیا عمران خان نه د مستعفی کیدو غوښتنه کړې. په کوټه کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهره شوې او آرمینیا او اذربایجان په یو بل باندې د اوربند نه د سرغړونې تورونه لګولي. په کراچۍ کې پرون د پاکستان جمهوری تحریک مشرانو په یو لویه جلسه کې د وزیر اعظم عمران خان نه د مستعفی کیدو خبره تکرار کړه او د حکومت په کارکردګۍ یې اعتراضونه وکړه. جلسې ته د جمعیت علما اسلام ګوند فی ډلې مشر او د پی ڈی ایم مخکخ مولانا فضل الرحمان وویل هغو خلکو ته به د خپلې غلطۍ احساس ورکوي چې دا موجوده حکومت یې په واک کې راوسته ده. د پیپلز ګوند مشر بیراول بټو زرداری په خپل تقریر کې وویل هغه ټول ادارې تړل کیږي چې د ولس حقونه خوندي کوي. د مسلم لیگ نواز ګوند مریم نواز بیا وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره وویل چې تر اوسه د پی ڈی ایم یو جلسه شوې ده خو وزیر اعظم په ویره کې راغلی دی. بلخوا د تحریک انصاف ګوند غړي وایي اپوزیشن د ولس لپاره نه بلکې د خپلو درغلیو پټولو لپاره راوتي دي. د یو بل خبر له مخې د مسلم لیگ نواز مریم نواز په ټویټر لیکلي چې نن سهار میړه کیپټن صفدر په کراچۍ کې پولیسو نیولی دی. ویل کیږي چې کیپټن صفدر د اپوزیشن تر جلسې وړاندې د محمد علي جناح مزار ته ورغلی و او هلته یې نارې وهلې وي او له دې قبله پرې مقدمه درج شوې وه. پولیس چارواکي وایي تیر ماښام په شمالي وزیرستان کې د ګرین امن جرګې غړی ملک رئیس خان نامعلوم وسله والو وجلی. د پولیسو مشر ډی پی او شفیع الله ګنډاپور بیگانه وخت مشال ریډیو ته وویل چې ملک رئیس له میرعلي بازاره خپل کلي خیسور ته روان و چې په لاره کې ووجل شو. ګنډاپور زیاته کړه چې د پیښې پلټنې دوام لري. دا په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې 23مه هدفي وجنه ده. تیر ورځ په کوټه کې د ګرانۍ پر ضد یوې مدني ټولنې کنزیومر سوسایټۍ احتجاجي لاریون کړی. احتجاج کوونکو ته د وینا پر مهال د کنزیومر سوسایټۍ مشر نذیر بړیسی په ولس غږ وکړو چې د دې ګرانۍ خاتمه به هله کیږي چې ولس لارو کوڅو ته راوځي او د خپل حق لپاره غږ پورته کړي. د بلوچستان حکومت ویلي دي چې دوی د ګرانۍ د کنټرولولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شاهوانی مشال ریډیو ته تیر ورځ وویل چې دا مهال شل کیلو اوړه په 950 روپے خرڅیږي. پاکستانی چارواکي وایي ټاکل شوی چې د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ یو وفد نن اسلام آباد ته د درې ورځني سفر په مخه ولاړ شي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویبپاڼې لیکلي چې ګلبدین حکمتیار به وزیر اعظم، ولس مشر، د سنټ چیرمین، د قومي اسمبلی سپیکر، د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. سرکاري ریډیو زیاتوي د حکمتیار سفر به د افغانستان د سولې بهیر، د پاکستان او افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو او د ولسونو ترمنځ د رابطو پیاوړي کولو لپاره خبرو اترو ته لاره جوړه کړي. او وروسته خبر دا چې آرمینیا او اذربایجان پر یو بل د هغه نوي اوربند سرغړونو تورونه پوری کړي چې مخه یې په لانجمن سیمه نوګورنو قرباخ کې د جګړې ودرول وو. په دې جګړه کې د عامو وګړو په ګډون په سلګونه کسان ووژل شو. د اوربند دا اوربند د اکتوبر پر 18مه اعلان شوی و او د نیمې شپې پر مهال عملي شو. د اروپایي ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماټ جوزف باریل پرون د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره ټلیفوني خبرې وکړې او د جګړې دوام یې غندل لیا او له دواړو خواوې غوښتنه کړې چې په اوربند عمل وکړي. د اذربایجان او آرمینیا ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه 650 پوځیان او ولسی وګړي وژل شوي. ویل کیږي چې دا په 1994 کال کې د شوې د هغه اوربند وروستو تر ټولو بد حالات دي چې له وجې د نګورنو قرباخ په سر یې د دواړو هیوادونو ترمنځ جنگ ختم شوی و. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. د رواني یو ساته خبرونه په لومړی نمایي غړی کې ودرته راپورونه اورو او په دویمه نمایي غړی کې ودرته د مشال مرکه اورو. خو رازو اول د دې سات لومړی راپور طرف ته پرون د کراچۍ په جنا پارک کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد جلسه شوې ده. ویل کېږي چې د دې ایولس ګوندونو په جلسه کې په زرګونو کسانو برخه اخیستې وه. په جلسه کې له حکومت د مستعفی کېدو غوښتنه شوې او ویل شوي چې ادارې دې په سیاست کې لاسوهنه پرېږدي. له دې وړاندې د اپوزیشن یوه جلسه په ګوجراواله کې د اکتوبر په 14 شوې وه. بلخوا د تحریک انصاف ګوند غړو هم د اپوزیشن په مشرانو تنقیدونه کړي او وایي چې د خپلو درغلیو پټولو لپاره راوتي دي. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورت کې اورو.
د پاکستان جمهوریت تحریک جلسه کې ویل شوی د اصل جمهوریت تر بهاله به د دوی مبارزه جاری وي. دوی د یو چا خلاف نه دي خو د هغه خلکو خلاف ضرور دي چې د آئین او قانون د لاندې چلند نه کوي. د دوی جلسې ته د مسلم لیگ نون مرکزی نائب صدر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د موجوده وزیر اعظم نوم اخستو نه ډډه وکړه او د جلسې په میدان کې د راغون شیو خلکو نه پوښتنه وکړه چې په ټی وی مودغه سړی پرون ولید چې د خپل ناکامۍ او د بایلات ماتم وکاو.
یو تن پرون په چغه د خپلې ناکامۍ خفګان کاوه. هغه خلکو ته وایي چې ویریږی ما، خو چې د ګوجراوالا جلسه شوې نو په خپله ویریدلی دی. بی آر ټی، بل انټری، سونامی او ګرانی ستا کارنامه ده، خو چې څوک درنه پوښتنه وکړي نو وایي چې تاسو غداران یې. نواز شریف دا یو کار وکړ چې د ادارو کردارونو ترمنځ یې کرخه راښکله.
د آزادو رسنیو او سوشل میډیا لخوا د دغه جلسې د ګډونوالو شمیر په زرګونو کې ښودل شوی. د جلسې میدان نه چې د سیاسي ګوندونو په سوشل میډیا پاڼو کومې ویډیوګانې خورې شوې هم دي، نو لاندې ښکارېږي چې د هر ګوند بیرغونه په هوا کې خوځولی کېږي. د شپې د رڼا انتظام هم شوی او د سټیج مخامخ د ډرون کیمرو په واسطه جوړې شوې ویډیوګانو کې ګڼ شمېر خلک هم ښکارېږي. دغه خلکو ته د یاد اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن هم خبرې وکړې او ده وویل چې موږ مجبورول کېږو چې ګنې د درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی موجوده حکومت تسلیم کړو. دی وایي چې موږ ته ګواښونه راکړل شو، موږ ته لالچ هم وښودل شو، خو موږ نه خود دړکو نه یېریږو، نه د چا د لالچ په تمه یو او نن هم په دې خبره ولاړ یو او په جاري وایو چې موږ ته دا ګوډاګي حکومت قبول نه دی. موږ د اساسي قانون د حفاظت لپاره لګیا یو. اساسي قانون چې کوم جمهوریت ښودلی د هغه جمهوریت د حفاظت لپاره جنګیږو او چې کومو قوتونو موږ ته د دې حکومت د تسلیمولو ویلي نو ممکنه نه ده چې موږ دا حکومت تسلیم کړو. خو په تا به دا خبره منو چې ته په خپله دا خبره تسلیم کړې چې له تا غلطي شوې ده او بیا به دا هم وایي چې موږ معافي غواړو او دا به هم وایي چې بیا به داسې غلطي هم نه کوو.
اور ہم معافی مانگتے ہیں اور آئندہ یہ غلطی نہیں دہرائیں گے.
کراچی پر کارساز کے دجی جلسے مل مستیا یا انتظام دو پاکستان پر پزگن لخواش شویو. کارساز کے پکال 2009 کے ہم پا اتل لسم اکتوبر دا پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو پا یو هغه قافله به می چاودنه شویو چې په کومه کې بینظیر بھٹو د اوګدی جلاوطنی وروسته پاکستان ته راغلی و. د پیپلز ګوند د پلویانو د دې ورځې سره هسې هم یو جذباتي تړون شته، نو همدا وجه ده چې پی ډی ایم جلسه هم د هغه پیښې په ورځ مقرر کړې وه. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم دې جلسې ته وینا وکړه او د اول د دیار لسکال پخوانی پیښې ذکر وکړه. وروسته یې په ګرانه هم خبرې وکړې او بیا یې وویل چې د عوامو د اختیار جنگ په شریکه کو او دا ځکه د هر هغه اداري کمزوري کول روان دي چې د عوامو د حق حفاظت کول شي. د هر هغه تن چې د ظالم خلاف خبره کوي مرۍ بندول کیږي. په عدالتونو فشار دی، میډیا یې جرنده کړې ده، پارلمان کې د خبرو اجازه نشته، مګر ظلم خو ظلم دی چې زیات شي نو ختمیږي به هم. د جلسې په میدان کې ورغلي سیاسي کارکوونکو به د مقررینو د خبرو ځواب په سیاسي نارو او چکچکو کولو. محمود خان اچکزی هم دغه جلسې ته خطاب کړی دی. سلیکټډ او یا کینولې شوی وزیر اعظم خدا اسمان نه دی راغلی. کوم خلکو چې عمران خان د آئین د حدونو خلاف راغستې دي هغوی د دې ټولې تباهۍ ذمهوار دي او عمران خان ذمهوار نه دی. پاکستان مونږ ته چا په خیرات کې نه دی راکړی. پاکستان دلته د ناستو په سلګونو خلکو نه په عمر کې کشر دی او مونږ دلته د خپلې خوښې سره اوسیږو او دلته هیڅوک هم د چا غلام نه دی. د جلسې ته د پښتون تحفظ مومن غړي او د قومي سیملې ممبر محسن داول هم خطاب کړی دی او په پخوانی فاټا او په پښتنو سیمو کې د بیدرک اتانانو مقدمه هم د دغه جلسې ګډونوالو ته وړاندې کړې ده.
ان قوتو کو، ان عامرو کو جن کی یہ سوچ تھی
دی وای چې د هغه طاقتونو د هغه امیرانو چې دا سوچ کاو چې ګنې سیاسي سوچ او نظریه به ختم کړي، هغوی نن په دې خبره قدم هم نشي اخیستی. خو چې کوم سیاسي طاقتونه دوی خاموشول غوښتل، هغوی نن په خپلو نظریو قائم دي او ستاسو مخې ته ولاړ دي.
وہ آج بھی اپنی نظریات پر قائم ہے اور آپ کے سامنے موجود ہے.
دا جلسی پا میدان کے ناس تو خلکو تا چکو مال دا عوامی نیشنل گول مرکزی نائب صدر او پخوانی وزیر اعلی حیدر ہوتی خبر شروع کړي. نو اولی دا سند او نور قومونو خلکو شکریہ ادا کړه. خو پختنو گډونوالو ته په پختو کې ویل چې تاسو ډیر ډیر مننه. نو د لاندې نه په جواب کې د سیاسي نارو شور شو. حیدر ہوتی په خپل تقریر کې په حکومتي وزیرانو غږ
وکړو.
دی وای چې د کینولې شوي حکومت نادان وزیران او مشیران به نن څه وایي. دوی خو ویل چې ټول ګوندیز کانفرنس به نه کیږي، هغه وشو. بیا یې ویل چې کانفرنس کې به فیصلې نه کیږي، فیصلې هم وشوې. بیا یې ویل چې د پی ڈی ایم تحریک به نه شروع کیږي، خو تحریک هم شروع شو. او بیا یې ویل چې تحریک به ناکامه وي، خو نن د کراچۍ د عوامو لخوا زه ځواب ورکوم چې تحریک کامیابیږي. د بلوچستان نیشنل پارٹی مشر سردار اختر منگل هم دغه خلکو ته خبرې وکړې.
هم خان صاحب محمود خان
څنګه د محمود خان او د باچا خان منون کې خود نول لسوه او وڅل وختم نه د دې مول غداران بلل کیګو. زمون د غداري سرټیفیکټونه ته خو وینه هم لګیدلې دي، خو تاسو ته په وسنی وخت کې د غداري سرټیفیکټونه جاری شوي، نو زه درته ستړي مشي وایم. هر څوک چې د خپل حقوقونه کوي هم دا تور پر لګي. زموږ جلسو لراغلي خلک او مشران چې دومره په زیات تعداد کې غداران شي، نو د سوال وکړو چې په دې ملک کې به څوک وفادار هم پاتې شي؟ د کراچی په جلسه باندې یو وار بیا د وفاقي وزیرانو لخوا د ټویټونو په واسطه د حکومت دریځ وړاندې شوی، او هغه داسې دی چې وفاقي وزیر اسد عمر لیکي چې یوولس ګوندیز ډلې ته کراچی ته په ورتګ باندې هرکلی. کراچی خود وی نه یادوي او نه د دوی نه داسې د کوم د خیر خبرې توقع شته چې واورېدل شي. خو ځنو په څه بانه باندې خود وی ته هم کراچی ور یاده شوه، او د ساينس وفاقي وزیر فواد چودري یو وار بیا طنز کړی دی او لیکي چې دوه وړو د شپاړسم ګریډ نوکرې په میرټ کې وانخستې شوه، او دغه دواړه بیا د وزیر اعظم د کورسۍ امیدواران هم دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو، دا وباس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی وسره اخلي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی.
ګورګینیا.
اولیکا.
جی.
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی.
دا مشال ریډیو دا پولیس چارواکو او ځایی اوسیدونکو ویلي په شمالي وزیرستان کې یو پیژندل شوی مشر او د ګرینډ امن جرګې غړی ملک رئیس خان وزیر تیر ماښام نامعلومه وسلوالو وجلې دی. چارواکو ویلي نوموړی خپل کلي ته روان و چې په لاره کې وجل شو. د پیښې پلټنې روانې دي. بلخوا ځایي اوسیدونکو د ملک رئیس په وجنه خپګان څرګند کړی دی. تفصیل د عمر وزیر په دې راپورټ کې.
د پولیسو مشر ډی پی او شفیع الله ګنډاپور، ضلعي انتظامی چارواکو او د سیمې اوسیدونکو په وینا ملک رئیس خان وزیر د میرعلي بازار نه خپل کلی خیسور زرنینی ته په لاره و چې لاره کې نامعلومه وسلوالو له ګاډي را کوس کړی، هلته یې وژلی او حمله کوونکی وسلوال په مخه تللی. د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور مشال ریډیو ته وویل چې پولیس د پیښه ځای ته ورغلی و، تحقیقات او د لټون عملیات یې روان دي. چاپې یې هم پیل کړي خو لا هم څوک گرفتار شوی نه دي. د په وینا د نامعلومه کسانو ضد یې مقدمه دایره کړې. د میرعلي اوسیدونکي ملک ګل سلیجان وایي چې د نوموړي مرګ تشه پیدا کړه، نه هېرېدونکی مشر و.
زدا وینې چې ټول وزیرستان په خورشو د باندې هم ځان دا وزیرستان دی وا دیوا لږ تجنه تر فردوس ورکو. حقیقت چې یو هیرا وا چې دای وی په کیما جرګاو ویراولو ناممکن وا، دوی ممکن جوړاولا و داس مر کوندا ادا پروردگار نه را جوړ کو وزیرستان سے ګرین جرګاوا د وزیرستان عوام ویل چې را بس رولا او خراج رو ورس دی وزوی تر بنده خوا گرینجر گاشه چه کیم کردار دا داکلو د عوام د پوره لکه یوه د وزیرستان ادی چې بچیون بچ کوي.
ملک رئیس خان د سیمه پیژندل شوی مشر و. د ضرب عذب عملیاتو وړاندې سیمه کې د ګرین امن جرګې یو مخکش و. په کام توری خیل وزیر و او د خیسور زرنینی سیمه اوسیدونکی و. شمالی وزیرستان کې د ضرب عذب عملیاتو وړاندې هم لس ګونه مشران د نامعلومه وسلوالو لخوا وژلې شوي. ډیری د سیمې په پرېښودو مجبوره شوي. خو د عملیاتو پس د ځایي ولس په وینا شروع کې تر څه حد امن و چې فروری 2013 کال نه یو ځل بیا هدفي بریدونه پیل شول. روان 2006 کال کې دغه په شمالي وزیرستان کې سلور درشم هدفي برید و او تیر 2019 کال کې دغلته یو 50 هدفي بریدونه شوي ول. د دغه بدمنه یو هدفي بریدونو ضد ځایي ولس په بیا بیا د حکومت غوښتنه کړې چې سیمه کې امن باوري کړي. خو حکومت او فوز وای چې امن پر ځای شوی او د لږ ډیر داسې بریدونو د مخنیوي لپاره هڅې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
ورزو کوټه تا د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د خوراکي شیانو په بیو کې زیاتوالی راغلی دی چې لامل یې په کوټه کې خلک سړکونو ته راوتلي او احتجاج دوران یې له حکومت غوښتلي چې ګرانی کنټرولولو لپاره د ځانګړي ګامونه پورته کړي. بلخوا د بلوچستان حکومت وایي دوی د ګرانی کنټرولولو لپاره ګامونه پورته کړي او راتلونکي کې به هم پورته کوي. نور تفصیل د کوټې څخه د مشال ویډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې.
د خوراکي شیانو په بایو کې د پرله پسې زیاتوالي او د چارواکو له لوري پر ګرانۍ باندې د کنټرول نه کولو په ځای د کنزومر سوسایټي له لوري تېره ورځ په کوټه کې احتجاجي لاریون راایستل شوی و. په دې لاریون کې په ګڼ شمېر کې شاریانو برخه اخیستې او د ښار د بېلابېلو برخو څخه د تېرېدو وروسته د کوټ پرس کلب و مخ ته یوه احتجاجي مظاهره وکړه. دې مظاهرې ته وینا کوونکو وویل چې د حکومت له لورې د خوراکي شیانو پر قیمتونو د کنټرول د نشتوالي له وجې هره ورځ په ښار کې ګرانۍ زیاتېږي او د ګرانۍ جوړونکو دکاندارانو په ضد د ضلعي انتظامیه له لورې هېڅ ډول ګامونه نه پورته کېږي. په دې اړه به غوږ شو و ځینو وینا کوونکو ته.
الحاج عبدالقیوم کاکړ: قیمتو د اضافې په غوښو کې، په شیدو کې، په هګیو کې، په ډوډۍ کې، په نور داسې شیانو کې، د ګیس په قلت چې ګیس نشته، اوبه نشته، بجلی نسته، د کوټ شار دی. نو پدا والا ځوانانو اتفاق سره کړی دي، د مظاهره کړی چې څو پورې عوام یو د بل سره اتفاق نه وکړي، اتحاد نه وکړي، راونوځي او دا خبره په ډاګه ونه کړي او د دې دپاره د هر قسم جانی مالی قرباني اظهار نه وکړي، تر هغه وخته پورې به ظالمه طبقه د مظلومه طبقې د بې اتفاقۍ څخه فائده
اخلي. نن په کوټ شار کې داسې حالات چې ګرانۍ حد پورته شول، ستا بلې د روپۍ قیمت دی، دا لویږي استا سہولتونه د نه برابر دي.
پر دې محل د کنزومر سوسایټي مشر نظر بړی چراته وویل چې تر څو اولس پر سرکانو خپل نه وی راوتلې، تر هغه وخت پورې ګرانی کمیدلې نشي.
نن د ریلی مقصد مهم دا دی چې مفدی کې ټول سیاسي ګوندونه راغوښتي او ته وایي چې تاسو راځئ، تاسو د خپل سیاسي پلیټ فارم لري د دې ګرانی خلاف आवाज پورته کړئ. انتظامیه خاموشه ده، په غلا او په کرپشن اخته ده، لیکن عوامي لکړې دي د مارکیټ مافیا، مارکیټ مافیا چې زړه غواړي پر هغه باندې هغه شي قیمت مقرره کړي، د کوټ شهر په یو غلې کې دیو شي یو قیمت په بل غلې کې بل قیمت. نو دا ډیر لوی غټ ظلم په عوامو باندې مسلات دي، د خلاف مزاوته دي.
بل بل ته د بلوچستان حکومت ویل دي چې دوی د ګرانۍ د کنټرولولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړی دي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی وایي چې د شل کیلو وړو تیلې نن هم په 950 روپۍ خرچېږي.
مهنګای ګوره د فدرل ګورنمنت چې کوم دوی خپل یو ستراتیژي ستاسو دا د کاونټر کوي او نن هم غنم چې دی پاکستان ته ډیر ورسې دي، فدرل نو سپورټ شپینګ سټیټمنټ وو چې غنم راځي کموډیټي راځي، هغه ګیپ دی نه، د ډیماند او سپلای دا هغه به کم سی، نو ګرانی به کم شي. نو په دې کې چې ډیماند او سپلای ګیپ چې دا میټر کوي په مارکیټ کې، په اکونومي کې، په دې کې ګیپ زیات او ګرانی انفلیشن زیات، ګیپ کم به انفلیشن کمی.
دا ډول د ډیپټی کمشنر کوټ لوري په یو بیان کې ویل سی دی چې د ګرانی په ضد په کوټ شار او شاوخوا برخو کې کمپاین پیل کړی دی او تر اوسه یو اتیا دوکانونه د ګرانی په تور کې نه وایي تړلې دي، بلکې د جنو نورو څخه یو لک شل زر روپی جرمانه هم را ټوله کړی ده. د دې سره سره شپږ دکانداران د ګرانی په تور کې نیولي هم دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د جمعې په ورځ د ګوجرانوالو جلسې ته په خپله وینا کې په هیواد کې د خوراکي شیانو پر ګرانۍ خواشنۍ ښکاره کړې وه. خو د شنبې د ورځې په مازدیګر وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې وو ټایګر فورس ته په خپله وینا کې ګرانۍ منلې او د دې ذمواري هم پر پخوانی حکومتونو راچولې وه.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري د کوټې نزو خیبر پختونخوا ته. د خیبر پختونخوا د اقلیتونو لپاره سلاکار وای د کیلاش قبیلې د ودونو د رجستریشن لپاره هلې ځلې پیل کړې دي او هیله ده چې ډیر زر دې لړ کې قانون سازی وشي. نوموړی زیاتوي دا مهال د پاکستان حکومتي ادارې کیلاشیانو ته د واده یو کاغذ ورکوي خو هغه په ډیرو ځایونو کې نه منل کیږي. د کیلاش قبیلې خلک وای د ودونو د رجستریشن نه کېدو له وجې د نوکریانو په ترلاسه کولو د مذهب بدلېدو د وړوکوالي عمر ودونو ترڅنګ د ښځې او خاوند د تل لپاره د بیلېدو لړ کې ګڼ مشکلات لري. تفصیل د انیسا اجمل په رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار وزیر زاده ویلي د چترال د کیلاش قبیلې د خلکو د ودونو د رجستریشن لپاره به ډیر زر قانوني مسوده اسمبلی ته وړاندې کړي. له چتراله د صوبای اسمبلی غړي وزیرزاده د اکتوبر په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې د کیلاشیانو د ودونو د رجستریشن د قانون لپاره وزیر اعلی د قانون وزیر او د کیلاش قبیلې له مشرانو سره سلا مشورې پیل کړې دي او په قانوني مسوده جوړولو کار روان دي.
موږ د حکومت لاړخه 15 تصدیق شو قاضیانو چې پکې خځې هم شامل دي سره دا مهال د کیلاشیانو د ودونو د رجستریشن په اړه مشورې کوو. هغوی به یوه مسوده تیاروي او بیا به د شاوخوا 500 کیلاشی کورنیو نه منظورو وروسته به اسمبلی ته وړاندې کوو. اوس د ضرورت لپاره موږ د نادرانه د واده یو کاغذ جوړ کړو خو هغه هم په ډیرو ځایونو کې نه منل کیږي. بل دا چې په کیلاشیانو کې د ښځو په جایداد کې د برخې کلتور نشته. چې کله کیلاشی جینکۍ بهر ودونه وکړي نو بیا له کورنیو په جایداد کې برخه غواړي. بل د مذهب بدلولو او له خاونده د تل لپاره د بیلېدو وروسته چې جینکۍ خپلو کورونو ته واپس راشي نو ډېرې مسلې وي. ځکه موږ غواړو چې دا قانون زر تر زره جوړ شي.
د وزیر زاده په خبره د کیلاشیانو آبادی شاوخوا 400 ده او کیلاش قبیله 2500 کلونه پخانی تاریخ لري خو تر اوسه د ودونو د رجستریشن لړکی کوم قانون سازی نه ده شوی. وزیر زاده د خبره په داسې حال کې کړي چې د خیبر پختونخوا د کیلاش قبیلې خلک وای د دوی ودونه د پاکستان له حکومتي ادارو سره نه رجستریټ کیږي چې لبچې په نوکریانو او ویزو ترلاسه کولو د جایداد تقسیم مذهب بدلېدو او د ښځې او خاوند له یو بل څخه د تل لپاره د بیلېدو په برخه کې ګڼ مشکلات لري. د چترال اوسیدونکي سید ګل کیلاش مشال ریډیو ته ویل چې د ځینو جنکو په وړوکوالي کې د ودونو او مذهب بدلېدو وروسته هغه جنکې بیرته خپلو کورونو ته واپس شوي دي. دوی له حکومت د کیلاشیانو لپاره د واده د رجستریشن د قانون غوښتنه کوي.
زمونږ د اکثر 13 یا 14 کلونو ماشومانو جینکو مذهبونه بدل کړی شي. د هغوی د میندو پلرونو د اجازت بغیر یې نکاح شي او د خپلې اندې پکې حق مهر لیکل شي. وروسته چې بیا څه مسلې راشي نو خاوندان یې پرېږدي او بیا زمونږ لپاره لانجه جوړه شي. زما خپله ترور د دریو ماشومانو وروسته خپل خاوند پریښی ده. اوس زموږ کور کې اوسیږي او موږ نه پوهیږو چې څه وکړو ځکه چې مذهب یې بدل شوی دی. بل چې د رجستریشن قانون نشته نو کیلاشی هلکان او جینکۍ په وړوکوالي کې واده وکړي سبقونه پاتې شي او بیا ذمهواري نشي پوره کولی نو د ودونو د رجستریشن قانون راتلو سره به دا مسلې ختم شي.
سیدګل کلاش زیاتوی د دوی په ودونه کې یوازې د کلاشي کلتور تر مخه زبانی نکاو شي، خو پکې په کاغذ لاسلیکونه نه کیږي.
ارے وہاں پہ شادی جو 99.9% جو شادیاں ہوتے ہیں وہ لاو میریجز ہوتے ہیں. جو
زمونږه 99.9% ودونه د لکو جنې په خوخه کیږي. جنې کې د روایت مطابق لکور او تختی او د خپل خوخي الګ سره واده وکړي، خو تر هغه وخت پورې الګ سره اړیکې نه ساتي تر څو چې مور او پلار یې د الګ او د خوخي د واده اڑا پورا معلومات نوی کڑی. بیا زمونگ دا کلی مشران راغون شی او چیلے حلال کری او دا وادش وی جوڑے لپارا دعا اکڑی. زین خلق عبادت خانے تا ہم لار شی، خو باقاعدہ یو کاغذ نہ لاسی کی گی، بس سادہ وادو شی او خلق خبر شی نو دا کافی وی.
پچترال کی مدنی فعال لوک رحمت بیاوائی دا ودونو دا رجسٹریشن دا نشتوالی لبجی دوی اکثر پا امنیتی پوستو دا تالاشے او دا نورو زینو یا حیواتا دا سفر پر محال دا پولیسو لپختون سر مخامخ کی گی.
ملکن ریجن جو ہے تو جب بھی کہیں اگر اپنے بیوی کو یا اپنے
د ودونو رجسٹریشن نشټوالي لوجي مقتدا ستونزې پیخیږي چې ملکن ډیویژن لمک سره نږدې دی، نو موږ چې لخذو سره بلې کومې سیمې ته ورزو په ملکن د تیریګو، نو امنیتي ځواکونه د واده اسناد غواړي او لمک سره بیا څه ثبوت نه وي. دغه سه کومبل هیواد ته ورزو نو د ویزې اخیستو لپاره د خپل واده کاغذونه را سره نه وي.
د اکتوبر په ولسمه د چترال په بیریر دره کې د کلاشیانو پول کلنۍ میله وشوه چې پکې په سلګونو الکانو جنکو د خوښۍ د ودونو پریکړه وکړه. د کلاش اوسیدونکي وایي کلاشي الکانو جنکې د خوښۍ د واده تر پریکړې وروستو د سوروسو لپاره نورو سیمو ته ولاړ شي او بیا کور ته د راتللو وروستو الک د جنې پلار ته په ولور کې پیسې ورکوي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو د مشال ریډیو نه حساسات خبرونه اوري. د خیبر ضلع اوسیدونکي او فعالان وای په تیرو 2 کالو کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر یاد ضلع ته اوه سفرونه کړي دي او د یو شمیر منصوبو پرانیستي هم کړي، خو تر اوسه پرې عملی کار نه دی پیل شوی. دوی زیاتوي سیمې ته د اعلی وزیر دورې پر مهال له هغه سره د لیدو لپاره د عامو خلکو په ځای مخصوص خلک ورځي چې له وجې چارواکي د سیمې له رښتینی صورتحال نه خبريږي. بلخوا چارواکی وای اعلان شوی ټولی منصوبه به عملی کیږي. تفصیل د فرهاد شینواری نه اورو.
د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دوه نفس د دغه صوبې وزیر اعلی محمود خان د خیبر ضلع خواوشا و دورې کړي او هرې دورې په مهال د پرمختیایي کارونو او د پخوانی فاټا د اصلاحاتو د عمل سرته رسولو وعده کړي. خو د خیبر ضلع فعالان وایي هلته تر اوسه کوم پرمختیایي کارونه نه دي شوي او په اعلانونو باندې عمل نه کیږي. د خیبر ضلع مدني فعال داود اپردای مشال ریډیو ته وای خیبر ولس ډیرو پرمختیایي کارونو ته اړتیا لري.
مونږ د علاقه د ډیرو محرومو ښکار شوی ده، نو باید په کار ده چې د ولس نه تبوس کړی شي چې هغه د کومو مسلو سره مخ شوی دي. زما سکول نشته، زما کالج نشته، زما روډونه نشته، زما هسپتال نشته، ایون تر دې چې زما خلکو ته د خلو اوبه نشته دي. بل دا چې دی هغه بل ورځ چې کوم تیرا ته تللی دی، نو په هغه تیرا باندې خو د انسانانو بندیز دی، هلته خو انسانان تللی نه شي. نو دا روډونه هغه چاته جوړی د دې دم لږ وضاحت وکړی شي، یا د مونږ باندې سترګې دې را باندې مه پټئ چې په سترګو را لاسونه کې دی وای ما په تیرا کې روډ جوړ کو.
د وزیر اعلی د دورو پاړه د خیبر ضلع یو قومي مشر سردار اصغر اپریدی وای
بالکل بدلون نه دی راغلی. دویمه خبره دا ده جی چې په احساس محرومۍ چې کمې دي دا خو د باجوړ نه واخله تر وزیرستان پورې روانه ده. انفراستراکچر واده شوی و هغه 1% هم کار نه دی شروع شوی. ډیولپمنټل کار چې کم دی، ترقیافتي کارونه هغه بل بالکل برای نام دی زمونگا چه سمرا فند دا فیدریشن نراغلی و آغا مور دین 67% آغا وافس فیدریشن تا لگلی شوی دی او چه کم غط پروژیکت دی نو دا شمالی پختونخوا وزیرالا غط پروژیکت خود دو پا کبالیستان که پریگ دی پا شمالی پختونخوا که تاسو او گوری چه تنن ورس پوری کم کار کردگی وشولا چه دو بای فاتات هم کار کردگی کهی
دا خیبر و لسی وگری وای تروسا دا خیبر پختونخوا وزیرالا حل تا د شلمان واټر سپلای سکیم په نوم د اوبو یوې لوی منصوبې 3G او 4G انټرنیټ سهولت بحالولو د سکولونو اپګریډیشن او ورانشو سکولونو بیا رغولو جبه ډیم او خاصدارو ته د پولیسو مکمل حیثیت ورکولو اعلانونه کړي خو عمل پرې نه دی شوی د خیبر ضلع د پرمختیایي کارونو یعنی ډسټریکټ اینډ ډیولپمنټ ایڈوایزری کمیټه چیئرمین او واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی محمد شفیق پردی وای د وزیرالله دورې ګټورې دي او چې څومره اعلانونه یې کړي هغه به عملي کوي
زه دا ویم چې د وزیرالله صاحب څومره دورې دي هغه ډېرې فروټفل دي او هغه چې کلم اعلان کوي هغه بالکل هغه ته عملي شکل ورکوي او دا به زه واضح کم چې مخکې کم اعلانونه به کېدل هغه به خلکو د پولیټیکل ایجنټ او د ډیپارټمنټ سره په ملي بغت باندې د فنډ ان اویلیبلټي باوجود منظوري ورکوله په هغې کې به د رشوت کرپشن انوالمنټ وو نو د اوس کال 24 ارب روپۍ چې د مونږ د قبایلي اضلاع چې کومه مخکې نه را روانه ای ډی پی وه هغه یې صرف ان ګوئنګ سکیم ته پرېښو په هغې کې یو سکیم هم نوی وانغستو نو انشاءالله صوبائی حکومت ډیر مخلص دی وزیرالله صاحب په قبایلو ډیر خپه کیږي او د قبایلو باره کې د هغه سوچ او ویژن چې دی هغه مونږ ته دا باور را کړی دی چې زه به د تاسو دپاره انشاءالله کوشش کوم چې تاسو کومې ستونزې دي که هغه په هیلت کې دي که په ایجوکیشن کې دي داسې په اګریکلچر کې ډیر خاص سکیمونه دي او دا ټیک خبره ده چې دا 3% کم این ایف سی اوارډ که مونږ ته په ټایم باندې ملو وای نو هغه به اوس په د قبایلو په ستونزو کې ډیر کمای راغلی وای
په 2013 کې د 15 مئی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او هغه مهال حکومت اعلان کړی و چې قبایلي ضلعو ته به په این ایف سی اوارډ کې 3% برخه ورکولی شي او سالانه به پکې 100 ارب روپۍ خرچ کولی شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ
وخت شوې ده د 19 پروګرام مشال مرکه او نن پکې ډاکټر ناصر خان صاحب ملمه ده ډاکټر ناصر په اسلام آباد کې شفا روغتون کې سپیشلیسټ دی نوموړی یو له هغو ډاکټرانو کې دی چې د کرونا وایرس وبایي حالاتو کې په روغتون کې پر کووډ 19 ناروغۍ اخته کسانو درملنه کوله د پروګرام کوربه ګلیاز دی
د مشال مرکه
د مشال رادیو قدر من اوریدونکو د مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده د مشال مرکه کې د پښتنو وتلو شخصیتو سره ځانګړي خبرې کوم دا غي ژوند او کار پاړه به د هغوی د خلی واورو نن را سره ډاکټر ناصر خان ملمه دي ډاکټر ناصر خان یو له هغو ډاکټرانو په صف کې شامل دي چې د کرونا وایرس وبای حالاتو کې په روغتون کې درملنې ورکولي ډاکټر صاحب سره به خبرې کوو ډاکټر ناصر خان صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم ډاکټر صاحب ډیر زیاته مننه تاسو مسلکی کار ته خو راځو زو خولګ درنو اوریدونکو ته وایي چې تاسو کوم ځای سره تعلق لرئ
زه پکا مومندم د ژوند یو غټه ایسمې په پېښور کې تیر شوې ده او بیا د ذکر په خاطر باندې د پاکستان په بیرابلو خارونو کې هغه ته کناډا پورې تلل
ښه نو د پېښور و پیل یاد کو په پېښور کې څومره وخت مو تیر کو
پېښور خو د پیدایش ځای دی پکا مومندم په پېښور کې مشران چې هغه د بارنه په پېښور کې نو پیښور کې مې سبق ویلی دی تر د ایس ایس سی پورې،
یعنی
دولسم جماعت پورې، او د هغې نه پس بیا ابتباد ته لاړم د ګریجویشن دپاره. نو دغه وخت چې دی لکه د پیدایش نوالی تر دولسم صنف پورې
ڈاکٹر صاحب سن چې موږ ته معلومات دی تاسو په کوم حالاتو کې چې کوم زده کړې کولې، څنګه تاسو ویلې چې تاسو مشران لبره راغلي او بیا په خبر کې سټل شو، زیاتره که موږ وګورو په خبر کې نو کاروبارونو سره تړلی او یا و سیاست سره تړلی او یا به نور جن نور برخو سره وو، سبق ته چا و هڅولای؟
پیښور کې چې کله مومنو کې قبایل نور دي، دوی چې کله پیښور ته راغلو نو ډېرې بدې ورځې راغیستې وو. پیښور ته راغلي نو دوی په جون دوه خبرې خو ډېرې عام وایي. یوه دا چې دوی مستقل استوګنه به پیښور کې نه کوله، دوی به سیزنل وو لکه د کوچانو په شان دی. اته میاشتې به پیښور کې تېرې کړې چې څه ګټه وټه به وکړه، بیا بره یو وړه هلته به وخوړه، بیا به سیزن به بیا راغو. نو دا دغه شان ماحول و تقریبا پټول مومندانو باندې. نو په هغه کې زیات تر خلک په کاروبار او په مزدوري دا به خوښوو چې په سیزن کې بیا تللی شي. نو زما مخې ته خو داسې غټ مثال نه و، نه په خاندان کې نه په دیزدو په چا کې چې زه هغه ته وګورم او څه پرې جوړ کړم. خو خپله به راته مې دا کته چې دومره غټ قام په پېښور آباد یو، خو مونږ اوس هم چې هسپتال ته لاړ شو خپل پکې څوک نه پېژنو، چې تانې ته لاړ شو خپل کسان پکې نه پېژنو. یو څو مثالونه وو پښتنو کې، او په هغې کې یو خدای دې وبخښي زرشاه مومند صاحب و، چې هغه لکه یو هڅه کړې وه پېښور کې ځان له یو پولیټیکل ځای پیدا کړی و. نو زموږ مخې ته دغه شانت و، بیا د هغه یو وراره و نیاز احمد مومند، چې بیا وروسته زموږ کونسلر هم شو. نو هغه ته به زموږ کته چې دا خلک چې کوم هلې ځلې کوي، د دې دغه دا پیغام مونږ ته دا دی چې دا مونږ نور مخکې لاړ شو او دې سبق ته کار ووایو. نو دغه یو څو مثالونه و چې هغه زه ته وهڅولم چې زه سبق ته کار ووایم، دا نورې خبرې چټک.
او دا سبق و چې تاسو کله ویل چې د ډاکټرۍ سبق هم زمونږ درنه اورېدونکو خبره هم دی ډېر سخت وي، نو کوم هغه ټایم به هم څنګه احساسوله؟ کله کله هم ذهن کې رال چې یاره دا خو اوس پرېږدم، نور دا سخت کار کنه؟
سخت خو مالکه څنګه چې ما مخکې وویل، کنه چې څنګه د کورونو ماحول هغه نه د سبق طرف ته مایل نه، لکه دا سبق کې یو غټ ایسه چې دا نو سکولونو او مکتبونو خو دومره څه نه ښایي، زیاتره کار به ته خپله کوي، هوم ورک به کوي، هوم اسایمنټ به کوي. نو زموږ د کورونو ماحول هغه شان نه و، لکه چې موږ به راغلو نو اکثر به مور او پلار پسې کار پسې ولېږلو چې دا کارونه وکړي، کتاب به څه واړې بس ته اسکول ته لاړې. د په هغې کې دا وویل که ډېر سخت کار و، بیا اقتصاد هم دغه شان ته و چې لکه څه ناڅه به ورسره لږ ډېر د مور پلار سره د ترونو سره چې کوم هغوی به کاروبار و په هغې کې هم ورسره لاس اړو. نو دغه سبق وو چې لکه چې سره چې پارټ ټایم کار کوي، فل ټایم نه، او بیا هلته هم لکه په سکول کې او په کلاس کې خپل پوزیشن ساتل او تر دې حده پورې سبق ویل چې تا میډیکل ته
کامیاب. تاسو یو سرکاری سکول کې سبق ویلو، سرکاری کالج کې به سبق ویلو؟
او زمانه وو خو خیر دسې ومو چې په خبر کې یو دوا سکولونه وو دغه د پرایویټ چورته اوس مونږ وایو، اوس خیر ټول سکولونه پرایویټ شو، هغه وخت کې دومره نه وو. نو زیات تر به سرکاري سکولونو ته تلو، او په هغه کې بیا دا و چې لکه ښه سکول او ښه کالج درته په برخه شي او په میرټ به وو زیات تر، دا په هغې نه و بیا سړي ته لار جوړېدا.
میډیکل کې څنګه داخله واخیستله؟
میډیکل خو داسې و چې لکه کله ما پرایمری او بیا مې دغه میټرک او دغه وخت کې وم، نو زیات تر به زمونږ د مومند د بریني خلک چې کوم میشته وو، نو دوی به راتله پېښور ته او بیا به زمونږ په کور باندې دېره وو چې کله به هسپتال ته تګ راته وو. نو نیا مې د خدای وبخښي، هغه مشوره ښځه وه، دغه وه نو زیات تر خلکو سره به هغې هغه مرسته کوله، نو زه به ورسره هسپتال ته تلم. د هغې دا دغه مې وکته ماحول به مې وکړه د هسپتال له ډاکټرانو نرسانو خاص کر د وایټ کوچ ورته چپنا د دې ورا له بل لنګ خوان را کو. نو بس اوس هین کې پخپل یو دا ذاته او ټارګټ یې شو چې زنور افسری او نور دغه نه کوم، بس پم دې سب کوم صدارت دا خدمت کول لا تل آسان شي.
پخپل علاقه کې خلکو تاسو ته سویل چې کله و تاسو د ډاکټري سبق و ویلو، نو خلکو در ته سویل خلکو رویه و در سره څنګه و؟ بیا
یل دا سوچ لکه سبق دا دغه کم ہم دخل کو دویل سطح کم ہم کو بیا ہم اللہ کا چکم مشرانو پو مشرانو او چاپر چل کی چسم رحل کو آگوی بچ دا کتی چیر دا لگ سبق وی او سی دیستے نو آگا بے لگ دیر دسے نازول نو زمار تا دغه وخت چې لکه چا به پیژندم د سبق نه د کلاس نه دغه معلوم ورته زما د خوارې سطح به ورته معلوم وه نو هغوی به اکثر هڅولم نو په هغه حساب باندې خو خبره ټیک وه سهولیات نه و پس هغه خو وخت سہولیات کوشش بہ کہ ماحول دا سی جوړ شي چې ما څوک ډېر زیات نه پازا وي
ډاکټر نسا صاحب کوم کوم ځایونو کې تاسو پاتې شوي
زه خو څنګه مې چوې په خبر کې نمرې درس او په خبر او چې کله بیا دا وکړه اف اس سي نو کړ نو بیا لاړم اپټاباد ته اپټاباد کې ګریجویشن پینځه شپږ کال چا غوا او هغه ونیو بیا نو څو وخت لپاره په خبر ته ځاب لراغلم او پسې بیا کراچۍ ته لاړم د ان ای سی ډی ته د پلاستیک سرجری په سلسله کې بیا ته دوه کال مې هلته تیر کړ بیا په خور ته لاړم درې کال په خور کې تیر کړ داغه نه پس بیا کینیډا ته لاړم نو پینځه کال مې کینیډا کې هغه نه پس راغلم بیا اسلام آباد
اوس تاسو موجوده په کوم روختون کې کار کوي او سپیشلایزیشن مو څه دی
زه په شفا انټرنیشنل هاسپټل اسلام آباد کې کار کوم
ها
او اسپیشلٹی میں چدا نو آغا جرائی دا جنرل سرجری لپروسکوپک او بیریاٹرک او دا شان چي
مسلکی کارون ته خو رازو خو ډاکټر صاحب دا مونږ ته معلومه ده تاسو کتابونو سره ډیر شوق لرئ کوم کتابونه مو ډیر خوښ دي
یره دغه پورې چې ودا د اف اس سی او د میډیکل کالج دی او صحاده پورې ما با لکه کوشش کوم چې لکه تب سره سره جنرال نالج شین هم وایم نو تقریبا د پروخت د دی سی می د اردو د لټریچر نسټیو سوایلی لکه مشهور مشهور کسان چې فیض احمد فیض شو سر لیدیان نه غالب شین دغه د دی دغه د دود د نغه ټول او دا اغینا علاوه چې تر بیا پختو سره به مینا پیدا شو په وخت کې هغه کې بیا پختو رحمان بابا خوشحال بابا او حمید بابا د دې دیوان نو دا شزونه مې وای بیا سایل صاحب سره به مرګ بیا دا شور دا هغه شاعری طرف ته لاړه ما هغه مې بیا وکړه نو دا سټک ټک چال شان ګورم لګای کوشش کوم
نه ټک چال خو نو خو دا هم راته مونږ ته معلومه ده چې تاسو شاعری هم کوئ
یا پختل خو نه کوم دا ورا تور شي مرګری مې کې خبر شي بچو پټه شاعری کوي څنګه خو مرګری مې ټول تقریبا شاعران دي او سندرغاړي دي دا دغه سره د هنر سره مینه ده دا وی سره ناشته پاسته زما یو مرګری دی د لغمان دی اوس د شبا په افغانستان کې کابل کې اسد دانش نه ونه نه په پیښور کې او هغه ځان یو انسټیټیوټ دی چې په زرګاو کتابونه د پښتو
چاپ کړی دي
او پښتو هر کس یې پیژني نو هغه زما د مرګری او چې کوم مانی یو سره 15 کال بس عمر کې فارغ شي بنی نو سره په پیښور کې یو ځای راغټ شو او دا هغه خپل یو تاریخ دی او حسه ده او زه په پدیبل لاین کې خدا هغه سره ناس ته پاس ته دی سره بخلی دی ته پښتو
نو شاعرانو کې به د کم هغه دی دا خو ستا ملګری شو دا خو دا ملګری دی اسد دانش خو تاسو ملګری دی خو شاعرانو کې کوم شاعر تاسو په وخت وخت
زما خپل چې دی نو هغه اروخات ګران په شاعر خو خو دا هغه چې څنګه شاعری زم دا شانه شخصیت او دا خو ډېر لري نه نیدل خو ډېر راځي سره او شاعری هم شان دی او لګه شاعری کړه د خوډه خوګه شاعری کړه نو هغه دی بیا که ساينس یې بنو وانه خلو نو ذاته وی لکه یو خو ډیر په خانه پیژنم دا اوس جواب د وخت نه مدارس سره تعلق جوړ شو دی ناس ته پاس تم ته تاګ راتګم دی او هغه د شاعر دی چې لکه د پښتو کې لکه په هر اړخ باندې هغه شاعری کړه د خو ته دا نو دا د خو دا سړي چې د او چې په جون مې لیدلې دی او سره ناس پاس دی دا نه پس غریب بابا یو خپل ځانګړی دغه لري اسلوب لري هغه ځان له خوان کوي رحمان بابا خو موږ لپاره د کاوه چې د حدیثو د فقې نه پس بیا کتاب ته پښتانه راغبیږي نو هغه رحمان بابا دی نو دا دی لکه دې نه علاوه بیا سمندر خان سمندر دغه یو هغه ستور می ډیر خوښ دی. نو بل زما یو مرګری ډیر نږدې راشد خټک هغه اړ ښه شاعر دی لکه ډېر کم خلک یې پېژني سندرغاړو سندرې وندرې خو نه دي ویلي
صحافی دی او خبریال هم دی او شاعر هم کوي.
بالکل بالکل پډان کې دی او ډېر ښه انسان هم دی ډېر ښه شاعر هم.
بالکل ډاکټر صاحب فلمونه کم خوښ دي؟
فلم خو چې کله د فلمونو د کتو وخت نو زما ته بدقسمت
سبق
خو بیا داسې و چې لکه د کالج کې بس کله د امتحانونه وشو دې ورځو کې بیا وزګار شو نو بیا به لږ ډېر فلمونه ته زما به زیاتره دا ستوری والا او دا رومانټک ټایپ قسم فلمونه خوښ دي. اوس هم دغه کوم فلمونه مې چې کتلي دي او خوښ دي د هغې داسې کریچر داسې دي لکه په انګلیش کې خبره وکړو نو ما سنت آف ا وومن یو فلم دی هغه مې خوښ دی دکه د بیوټیفل مایند دی هغه لکه چې تب سره لږ ریلیټډ دی نو هغه مې دغه دی. نو هندي فلمونه خو که څوک وي چې په پېښور کښې وایي ابتباد کښې مې وخت تېر کړی وي هندي فلمونه مې نه دي کتلي نو هغه به هم زیاتې وي خو دا کلاسیکل چې کوم وو لکه شعله نصیب نو دا داسې فلمونه دي چې اوس یې به سړی دوباره کتلی شي.
بالکل
پښتو کښې د بد مرغه نه پښتو کښې داسې څه دغه نه وي دمغه پخانی چې ودې خان او دیدن نو دا هغه چې په بچپن کښې څه وخت کښې کتلي خو بیا هغې نه پس سودم طرف ته شي نو دا داسې شی نه وو چې اگزامپل نه وو چې سړي هغه کتلی وي او دغه مسیج یې پرې اخیستی وو یا څه فخر یې پرې کړه.
دا راته وایي ډاکټر صاحب د خپل د چې کله تاسو سبق ویل د ډاکټرۍ سبق هم ویل او د هغه وخت د میډیکل کالج شو یا د نور داسې ځایونو داسې خاطرې چې هغې ستاسو په ژوند باندې ډېر اثر کړی وي او اوس هم تاسو هغه یادوئ؟
ډېرې دي لکه یو بېخي بېخي بېل ژوند دی د طب که نه نو هغې سره دا وه چې لکه هره ورځ یو ستوري دی هره ورځ یو نوې خبره ده تر څو پورې چې د درس وله خبرې وي خو هغه خو بس درسونه وایه او لږ ډېر وخت چې میلاو شي په هغه کښې چېرته سپورټس موټس وکړه کتاب وګوره د طب نه بغیر نو هغه خو دغه شان تېر شوي ملګري اله خدای خراب کړي وو په هلته زموږ د احتباد کښې زیاتته د قبایلو کسان را سره وو نو هغه خو یو یاد دی هغه ملګري تر اوسه پورې هغه ملګرتیا پالو لګیا وي. بیا چې هغې نه پس کله پریکټس او پریکټیکل لایف ته راغلو نو هغې کښې دا وه چې لکه دغه چې ده معاشره ټولنه ډېره زیاته ژوبلې ده د افغانستان د څلوېښت کاله سره افغانستان به وایو چې لوی افغانستان پښتونخوا په کښې هم شامله ده نو دوی ټولو دا بده ورځ وه لکه روزانه څوک په بمونو الوزه او چاختې الوزه او دغه الوزه نو همدا خبرې دي چې دغه مخې ته بار بار راغلي دي او هغه څه زخمونه او څهښې او څه یادونه څه خاطرې پرېښي دي شته د ژوند خبرې دي راځي په کښې هر چا ته څه داسې مخې ته راځي.
ډاکټر صاحب په ژوند کښې لکه د ډاکټرۍ په تاسو داسې په شعبه کښې څنګه کې چې هره ورځ یو نوي هغه سره مخامخ یې په روان کال څنګه دا کرونا راغله نو دې څه تبدیلي تاسو کښې راوستله؟
کرونا خو داسې وه چې د دې کرونا نه لږ مخکې دا پری کرونا خبره وکړو که نه
بالکل
نو هغه چې وایي سره وایي چې لایف از یوژوال لکه روان یو
معمول مطابق
ډګر باندې ژوند روان وو که نه او نو بس په هغې کښې دغه هسې وي چې رب دې کال به پلان کیږي کښې کانفرنس دی او په طب باره کښې په جراحي برخه کښې دا به هغه ځای کښې کوو او دا نوي حکومتونه به په پاکستان کښې راغلي وو چې دا دوی د په طب کښې به دوی څه کوي که نه یو 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 تبدیلی یو خوب خلکو لیده چې څه چې جوړ نه شو خو لکه برحال هغه یو هڅه ده او دغه د خلکو یو خوب و یو دغه وه خو هغه بیا په دقه کښې بیا کرونا چې نازله شوه دغه د دغه خوند ډېره خلکو د خولې بدل کړه لکه زما په خپل ژوند باندې لکه سره له ډېرو مصاحبونو چې مونږ لیدلي دي تکلیفونه هم چې په خپلو سترګو هم لیدلي دي او د خلکو هم لیدلي دي په طب کښې خو دا یو بېخي بل رنګه شی وو چې لکه لنډ او دغه دا چې د جومات مخې ته به تېرېدو او اذان به کېدو مونږ جومات ته رننوتو نو یو پښتون یو مسلمان سړی چې په ټول عمر یې په جوماتونو او په مدرسو کښې تېر کړی او په جهادونو په نوم باندې جوبل شوی هغه ته ته وایي چې جومات ته به را ننوځې نو دا یو ځان ته یو سخته خبره وه د هسپتالونه د دغه چې وو ټول د سرکار هسپتالونه چې هغوی تقریبا وتړل او کوم ایمرجنسي کښې به چې ون هغه خالي خلاص نو د هغې هغه لوډ چې وو نو هغه دغه ته راغه شخصي هسپتالونو ته راغه هلته بیا مجبوره وې چې کار وکړې انکار دې کوی نه شو نو یو د ویرې او د یو عجیبه ماحول شو ما به اکثر خلکو ته دا وایي چې دا نه واحد وخت راغی چې په هغې کښې ډاکټر چې دی نه هغه څه کولی شي نه دوایي څه کولی شي په شروع کښې خو دا موږ ته نه پوهېږم چې په دې کښې به کومه دوا کار کوي نو مریضانو او ډاکټرانو څه کوی نشو. هسپتالونه وو خو لکه مریضانو کوشش کوو چې په کور پاتې شي، هسپتال ته لاړ نه شي، چې هسپتال کې بیا خدای مکه مري.
نو په اسلام آباد کې هم تاسو چې کوم په شفا کې وو، نو هلته خو هم د کورونا وایرس چې کوم ناروغانو، نو لومړی ستاسو چې کله کانټیکټ وشو څنګه احساسوله چې آیا دا اوس دا خو کورونا ناروغ دی او زه ور روان یم، نو هغه ټایم کې څه محسوسول؟
سخت بو لکه زه ما خیر خپل خو داسې فورسز کې کار نه دی کړی، لکه په دغه کې په میدان جنگ کې نه یم پاتې شوی. خو که د میدان جنگ کوم کنسپټ وی او هغه په طب کې کوم ترانسفارم کولی شو، هغه دغه وخت وو چې لکه ته به پوهېدې چې دغه کس ته ور نږدې کېږي، نو ته یو پوټینشیل انفیکشن اخیستی شي. او که دا تا ته ولګېد نو څومره ته ینګ ینګ کسان ته ډېر زیات مړه شو، او یورپ خوا ته خو ډېر زیات مړه شو. دی زموږ دا خیال وکړ که بس ولګېد نو بیا دې هر څه په خپل سر دي. نو یېره هم وه، خو یو جذبه به کې هم وه چې یاره لکه دې خلکو ته اوس ضرورت دی، نو هغې کې ته انکار وکړي یا په شا شي، نو دا خو بیا ته خپل پیشې سره دغه نه مخلص نه. نو ویر اپریهنشن چې ورته وایي چې یو ذهن باندې یو شی سورو چې دا خدای وکړي چې دې نه دا مریض هم ته خلاص شي او ما ته هم ونه لګي. نو سخت وا خو بیش یا سانه ولا چې را یو په خدای باور او دا کول چې دا کار دا کول دی، یو کس په حواله دی چې تب تر اغلی نو صدا کو.
د مشال اړیو کډر منو اوریدونکو د مشال مرکه کې ډاکټر ناصر سره به خبري جاری ساتو. یو وړوکشن د مالو او د دمی رستو بیا حاضری
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
ډاکټر صاحب، ډاکټر ناصر خان صاحب، په لومړی کې د کورونا موږ ګورو په مارچ میاشت کې او بیا په د پاکستان خبره کوو، نو لومړی سپه چې رااله دا غي نسز دکړي د پاکستان ټولنی محکمو خلکو ډاکټرانو سیتی تر لاسه کړل
د هسپتالونو نه شروع شو. نو یو یو سیس خو ډېر زیات واضح شو خلکو ته هم او په طب کې کار کوونکو ته، د هسپتالونو چلولو والو ته هم، چې دا څومره زمونږ کیر فیسلٹیز دی په ملک کې او پاکستان دا داوه لري چې دی خفه هیلت کیر فیسلٹی لري. نو دا ټول بیکار پوزیشنز دي چې دی د دسې وبا د پاره یا د دسې قسم غټه سطح باندې چې کوم دا راشي بیماری راشي اپیډمکس راشي، نو دوی ته بالکل تیار نه. او دوی مدا چې د هسپتال نه ډاکټر ته راشو نو ډاکټر هم تیار نه. لکه په شروع کې دوی دا چلو کې یو عام ډاکټر چو چې لکه هغه د انفیکشن ډیزیز سره یا د وبایي امراضو سره هیڅ تعلق نشته، د هغوی ډیوټي نه پاره د کووډ په واټ کې ولګولې، نو هغه هم یو لپاره یو غټ هډک شو چې دا به
مسله جوړه
شو څو دوی چې د مریضانو سره لکه ډیل کی. نو په هغه سطح باندې وه حکومت سطح باندې چې ونه هغوی نه مورو پرخطا او چې دا شی به څنګه کوو، لکه په ډلو ډلو به یوځي کې به چې انفیکشن پازیټیو راغی په ډلو به ورتله د هغې خلک به دغه کوو، لکه دې حد ته به راوسته چې هغوی پټه کي چې هغوی ته انفیکشن شوی دی. هسپتالونو باره کې مشهوره شو چې هلته خلک وژني او مه ورځي، د ګورمنټ هسپتالونو کې دا شی ډېر زیات دغه شو بدنام شو. نو هغې لکه خلکو ته د دې خبرې احساس ورکو چې یاره لکه تاسو تیار نه په یو سطح باندې، خو چې بیا وخت وخت سره سره شی کېده نو خلک هم پوهېده او هسپتالونو او ډاکټرانو هم ځان بیا ریارګنایز کړ، نو بیا خاتمه دغه بده نه وه.
ډاکټر صاحب، که موږ وګورو په ټوله نړۍ کې یو دا رجحان دی چې د صحت نړیوالې ادارې هم دا خبره کړې ده چې دویمه څپه د کورونا وایرس چې دی، او که وګورو د امریکا او د نړۍ زیاتره او اروپایي هیوادونه خو تر ټولو زیات اوس اغیزمن کړي دي. په پاکستان کې هم چارواکي او د صحت روغتیایي چې کوم چارواکي دغه دا خبره کوي چې د کورونا وایرس دویمه څپه چې دا هغه په هغه کې توندۍ سره چټکتیا سره زیاتوالی روان دی. نو دې ته څنګه ګورئ تاسو؟
دا خو دې ته ډېره وخت مخکې نه معلومه وه چې کله دا وبا راغله د وایرس چې کوم دغه دی کوم ګروپ سره دا تعلق کوم فامیل سره تعلق لري دا وایرس نو هغه دا انفلوئنزا وایرس یو شکل دی لکه دا سیزنلی زیات تر دا وایرس نو دا خو ډېر خلکو ته پته وه چې دا دا به چې تر څو پورې واکسین راغلی نه وي او د واکسین باره کې مسل خبرې وي نو دا کېږي نه دا به زی راځي او دا به ایز اے انډمک شکل به اختیار کی په یعنی په ټولنه کې به یو خصو خلکو ته دا وي او چې کله بیا هغه هغه دغه پریدي هغه احتیاطونه پریدي نو دا شی به بیا سر جګی نو د دې خو ټیک ټاک امکانات شته چې دا به بیا بیا سر را جګی که نه او ویکسین نه هم چې تاسو پورې راغلی نه وي کارېدلی نه وي هغې هغه افیکیسي پته نه وي لګېدلي لکه اوس به دا نوی خبر به ستاسو د نظر نه تېر شوی چې یو کمپنی چې دا خو مشهوره نوم پرېږدو هغوی خپل ویکسین واپس وډرا کړو ځکه چې هغې خلکو ته ډېر زیات تکلیف و لکه بیماري ورته شروع کېده نو دا سیزونه به راځي او چې ترسو پورې پوره ویکسین نه وي راغلی یا
بالکل
افغانستان پورے چوانو داسې هغه په ډینایل کې او چې لکه رات کوله دا خبره چې دا کورونا نشته چې بیا کړه دی بنی ورو د دی ورو دی خواته دا قرآن پوره پوره کلی ته واوخته په هر کلی کې مړی وو ته جنازې وشوې نو بیا خلکو ته احساس وشو نو بیا ما په خپل سر ګولې د ډیر زینو کې په خو بدو کې او په دې هغه اجتماعي زینو هغه کې به خلکو بیا ماسک چو دا ماسک چولې چې دې نه دا ټولو نغټ علاج د کورونا او اوس هم چې دا دوباره بیا سر راځي نو خلکو احتیاط کم کړی دی لکه بیا اوټلو ته تک څه شیانو کو مجبوری ده هغه خو وکړو خو بیا خلک چې دي نه لکه جنازو ته چلار شي احتیاط نه کوي عمر شان غېږي ملاوې عمر شان ناز ور کوي اوټلو ته بیا تک شروع شو اوس پکې سکولونه کولاو شو نو هسپتال کې کوم خلکو ته سل زلو وایي چې لکه دا ماسک ما چو ماسک په خلا چولې پوزه به ښکاری پای لاس ور لکه دای کی دا دغه د احتیاط کوول شي دا د دې دیسیز دایره ختم نه
لکه دیسره به اوس د ژوند تیریږي خو احتیاط چې دی هغه ته ټول غوړ علاج دی تاسو په خبره
او لکه وایرس خو چاته تل نه چې پوښتنه نه اړو کنه وایرس خو دلته دی نو د دې کله هم چې وبا راشي دا غیر ختمې دوه لارې یو خدای چې وبا ټول دنیا ته ولګيږي او ټول خلک نیون شي نو هغه هم د وایرس غلطه ساده تکړه چې خلکو ته دوباره بدوره انفیکشن شي یعنی خلک دا بیماری تیرا کړې وه په دویم ځلي ورته بیماری وشوه او دا د ټولو نه پریشان کول اثر دی چې لکه هغه کم کس چې د انفیکشن وشي نو هغه لایف لانګ یا د ټول ژوند لپاره یا د ډېر وخت لپاره هغه ایمیون کیږي نه هغه قوت مدافعت نه پیدا کوي هغه بیا د انفیکشن کېدی شي نو وایرس چې ته تللی نه دی خلک هماغ دي احتیاط یو کو نو وایرس لا کم شو لا کمزور شو زی په زی پاتې شو کار احتیاط ختم کینو بیا به سر راځي
ډاکټر نصر خان صاحب یو د پروګرام اخر شی بی دی په اخر کې چې کوم کدا درانا وریدون کې دی په قبایلی زلو کې دی په نورو ځایونو کې دی په افغانستان کې دی اغه لپاره تاسو واتس اپ پیغام یې زکه چې تاسو د ژوند د کیسې اغه واوریدل چې څنګه په حالاتو کې تاسو سبق ویل به ډاکټر موکړه بیا د کورونا وبا حالاتو کې تاسو چې کوم مبارزه وکړه نو خیر کې سر پیغام ځوانانو ته ټولو ته سب پیغام تاسو ورکول غواړم
نو عمومي پیغام دی چې احتیاط خپل ژوند اهمیت په تاسو په خپل پیژنې نو علاوه خبره کی ډاکټر یا یو دغه د میډیا یو کس اخو تاسو ته سره خپل هغه نظر شریکول شي خو تاسو خپل صحت تاسو په خپل لاس کې دی او دا یو څه و بعد چې لکه د دې نه تداوی کیږي چې ځان ته ساتلی شي او هغه دا چې لکه سمو دې لپاره لکه سخت روایت مختلف خبره ده خو لکه کوشش دی وکړي چې دا غي کې بلاول پریک دی کوشش د لاس نم د لره دعا دعا سلام کوي اسلام کې سلام دی دا سلام کافی دی ماسک چول ډیر ضروری چې دوه درې ورځې کسونه زیات خلک کې الته پکاره چې هر سړی ماسک چولې او په صحیح طریقه سره د پوزې را پاسا چولې او کوشش کوي چې دوه درې فوټه سره جدائی د سر د سخه بیا چې کوم کس بیمار دی هغه دا کوشش کوي چې نو کور نه ځان آیسولیټ کړي او یو خاص ځای کې ځان وساتي یو هفته نیمه ترسو بیماری اثرات ختم شي. به احتیاط چې کوو نو دا صرف ځان ژغورل نه دي، لکه ټول قام ژغورل دي، او هغې طریقه دا ده چې لکه د ځان نه شروع وکړي نو هر سړی به وژغورل شي.
ډاکټر ناصر خان صاحب، ډېره زیاته مننه چې د مشال راډیو ځانګړي خپرونه د مشال مرکه کې تاسو موږ سره برخه واخیسته او د خپل د ژوند او د کار په اړه راسره خبرې وکړې.
مننه ستاسو چې مالم موخه او زما ګړې وړې خبرې مو واورېدې.
ډېره مننه ستاسو. کو د ډاکټر ناصر خان خبرې تاسې واوریدي. همدې سره د مشال مرکه پروګرام په همدې ځای رانغاړو. خپل کوربه ګلاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یم. تر هغې پورې په لوی الله مو سپارم.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پښته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کومه
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.